یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
درنو دوستانو دی ازادی رادیو پا پی یو استودیو کی چې زموږ غرمنی خبری خبرونه ده. زه اجمل او زما همکار طاهر روشان ستاسو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ممکن د مسکو ناسته د افغان چارواکو سره د روسیې لخوا د یو مشخص ایجنډا د نه تنظیمېدو له امله ځنډېدلې وي. دا مو د سر موضوع ده. نور موضوعات هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. فرشته جلالزه استودیو کې ده د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه تر اورئ.
د افغانستان پر بیرغونه د امریکا د مصارفو ځانګړی مفتش وایي د افغانستان د ملي اردو او پولیسو د روزنې پر پروګرامونو د امریکا دفاع وزارت سلګونو میلیونو ډالر بې نتیجې مصرف شوي دي. طالبانو ویلي هغه 15 کسان چې له ګوانتنامو خلاص شوي وو په قطر کې د دوی له سیاسي دفتر سره یو ځای شوي دي. او د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولتون وایي سپینه ماڼۍ غواړي هغه بندیزونه چې د ایران د تیلو پر سکتور یې لګولي د دې هیواد پر اقتصاد فشار زیات کړي. پوره خبر نو اوري. د افغانستان پر بیرغونه د امریکا د مصارفو د ځانګړي مفتش اداره یا سیګار وایي چې د افغانستان د ملي اردو او پولیسو د روزنې پر پروګرامونو د امریکا دفاع وزارت په سلګونو میلیونو ډالر لګولي خو مؤثره نتیجه یې نه ده معلومه. سیګار په هغه راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ خپور کړی د افغانستان د ملي اردو او کورنیو چارو وزارتونو ته د امریکا د دفاع وزارت لخوا د 2015 کال له جنوري نه د 2013 کال تر اپریل میاشتې پورې د سلا ورکولو هڅې ارزول شوې دي. سیګار وایي له 2010 کال راهیسې چې دفاع وزارت له قراردادیانو سره د 1,600,000,000 ډالرو څلور قراردادونه کړي چې د افغانستان د ملي اردو او کورنیو چارو وزارتونو سرتیرو او پولیسو ته روزنه ورکړي. د 1,000,000 ډالرو پارزش دوه قراردادونه تر اوسه اعتبار لري او پروان نومبر میاشت کې پای ته رسیږي. سیګار ویل د دفاع وزارت د نیمې ګړۍ پلان څارنې او ارزونې له امله د دغو هڅو پرمختګونه او مؤثریت چې څومره یې د دواړو وزارتونو وړتیاوې زیاتې کړې نه دي معلومې. طالبان ویلی هغه 15 کسان چې تقریبا یو لسیزه په ګوانتنامو کې بی کې د امریکا په پوځي زندان کې زندانیان وو او له یو امریکایي عسکر سره تبادله شو په خطر کې د دوی ته سیاسي دفتر غړي ټاکل شوی دي. د وسلوالو طالبانو یو ویاند ویلي چې محمد فضل، محمد نبی، خیرالله خیرخوا، عبدالحق واسق او نورالله نوري تر اوسه په سیاسي فعالیتونو کې برخه نه درلوده خو تر دې وروسته به د سولې لپاره په روانو هڅو کې برخه اخلي. د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي چې د سولې لپاره د هر اقدام هرکلی کوي. د سولې د عالي شورا غړي محمد اسماعیل قاسمیار نن ازادي راډیو ته وویل چې په مسکو کې د افغانستان په اړه جوړیدونکو غونډې ته به استازي ورواستوي چې په افغانستان کې پر سولې خبرې پکې کیږي. په مسکو کې غونډې ته د طالبانو استازي هم وربلل شوي دي. وسلوالو طالبانو نه دي ویلي چې د قطر له دفتره به کوم کسان مسکو ته ځي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولتون وایي سپینه ماڼۍ غواړي هغه بندیزونه چې د ایران د تیلو پر سکتور یې لګوي د دې هیواد پر اقتصاد فشار زیات کړي، بلکې نه غواړي چې خپل دوستان او متحدان چې د دې هیواد په تیلو پورې تړلي زیانمن کړي. بولتون پرون په واشنگټن کې د هاملټن سوسایټي ته وویل چې موږ غواړو چې پر ایران تر ټولو زیات فشار چې امکان یې وي راوړو، خو دا هم نه غواړو چې دوستان او متحدان مو زیانمن سي. د بولتون دغه څرګندونې شاید د سپینې ماڼۍ لخوا چې له ټولو هیوادونو غواړي د ایران د تیلو واردات صفر ته ورسوي د یو څه نرمښت نښه وي. متحده ایالات څلور ورځې وروسته د نومبر په 15 د ایران د تیلو پر صنعت نوي بندیزونه لګوي. هند چې تر چین وروسته د ایران د تیلو دوهم ستر اخیستونکی دی ویلي چې سمدستي نسي کولی چې د ایران د تیلو وارداتو بدیل پیدا کړي او له بندیزونو د معافیت غوښتنه یې کړې ده. ترکیه هم روانونی د امریکا له خزانې وزارت څخه ورته غوښتنه وکړه. جنوبي کوریا هم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته ویلي چې د امکان تر حده یې کمپنۍ له نویو بندیزونو څخه معافی کړي. د نورو هیوادونو په ډله کې چې د ایران پر تیلو متکي دي افغانستان او عراق هم شامل دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولتون ویلي اداره یې پوهیږي چې یو شمېر هیوادونه به ونسي کولای چې بندیزونه سمدستي په بشپړ ډول رعایت کړي. ناتو له روسیه غوښتنه کړې چې د اټومي وسلو د مهم تړون چې امریکا ورڅخه د وتلو تهدید کړی درناوی وکړي. واشنگټن ویلي مسکو له دغه تړون څخه چې په 1980 کال کې د پخواني شوروي اتحاد او د امریکا د متحدو ایالاتو ترمنځ لاسلیک شوی سرغړونه کړې ځکه تری اوزی. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ چې د چهارشنبه په ورځ په بروکسل کې د ناتو او روسیې د شورا په غونډه کې خبرې کولې وویل پر وسلو د کنټرول هیڅ یو تړون به اغیزمن نه وي که یوازې یو لوری یې درناوی وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د رواني میاشتې پیل کې اعلان وکړ چې په پام کې لري چې له دغه تړون څخه ووځي ځکه روسیه له 2014 میلادي کال راهیسې له هغه څخه سرغړونه کړې ده. او د امریکا متحده ایالاتو د یمن د جګړې د سمدستي بندېدو او بیرته د خبرو اترو میز ته د ورګرځېدو غوښتنه کړې ده. هغه جګړه چې ډېر یې د سعودي عربستان او د هغه د سیمه ییز سیال ایران ترمنځ یو نیابتي جنګ بولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د دفاع وزیر جیمز ماتیس د سه شنبې د ورځې په وروستیو کې په یمن کې د روانې کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو لپاره د ملګرو ملتونو په مشرۍ د سولې د خبرو د نویو پړاو د پیلېدو د غوښتنې ملاتړ وکړ. دغه جګړې په نړۍ کې تر ټولو ناوړه بشري بحران په اوس وخت کې رامنځته کړی دی.
دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل تفصیلي زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې کتلای شئ. وړاندې به په خپرونه کې واورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ممکن د مسکو ناسته د افغان چارواکو سره د روسیې لخوا د یو مشخصې اجنډا د نه تنظیمېدو له امله ځنډېدلې وي. ځینې روسي ورځپاڼو مخکې رپورټ ورکړی و چې ټاکل شوې دا غونډه باید نن جوړه شوې وای. په دې موضوع په رپورټ سربیره د همدې غونډې او پکې د افغانستان د ګډون یا نه ګډون پر موضوع د سیاسي او حقوقي چارو له کارپو او د کابل د پانتون له استاد پوهان ودیر صافي سره مرکه لرو. دا به هم واورئ چې د اروزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې دیره له لرې پرتو سیمو څخه د جګړې له کبله بې ځایه شوې کورنۍ وایي جګړو ورنه هر څه اخیستي او د ژمي په رارسېدو له ستونزمنو شرایطو سره مخ دي. اقتصادي خبرونه هم لرو که وختو د افغانستان او سیمې په اړه به ځینې نور رپورټونه هم درته وړاندې کړو. یو کلی زرغږونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم له یاده مباسئ. دوستانو دا د ازادي راډیو ده. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې ممکن د مسکو غونډه افغان چارواکو سره د روسیې لخوا د یو مشخصې اجنډا د نه تنظیمېدو له امله ځنډېدلې وي. د افغانستان د سولې د شورا د اجرایه هیئت غړي محمد اسماعیل قاسم یار نن ازادي راډیو ته وویل چې ښایي په دغه غونډه کې د سولې د عالي شورا استازي هم ګډون وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې ناستې د جوړېدو د څرنګوالي او وخت پر سر د کابل او مسکو ترمنځ خبرې روانې دي. اجمل تورمان رپورټ راکړي.
د مسکو په ناسته کې تر دوهم ځل ځنډ وروسته اوس د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې ممکن د مسکو ناسته افغان چارواکو سره د روسیې لخوا د یوې مشخصې اجنډا د نه تنظیمېدو له امله ځنډېدلې وي. د یاد شورا د اجرایه پلاوي غړي محمد اسماعیل قاسم یار د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې په یاد ناسته کې د افغان چارواکو ګډون ډیر مهم وګڼو او ویل چې خی په دغه غونډه کې د سولې عالي شورا استازي هم ګډون وکړي. د وی د تر اوسه پورې د غونډه اجنډا له افغان چارواکو سره په ګډه نه ده تنظیم شوی. زما پاند د ځن لامل به هم دا وي تر کومه چې یو ګډه اجنډا جوړ شي افغان حکومت ورسره موافقه وکړي او بل اخر خپل ګډون اعلان کړي. مخکې تر دې یو شمېر روسي رسنیو راپور ورکړی و چې خی د مسکو ناسته د روان میلادي کال د نومبر په لومړۍ نیټه جوړه شي او د سولې عالي شورا هم ویلي و چې د مسکو ناسته د اکتوبر میاشتې په وروستیو کې جوړیږي. ټاکل شوی و چې د مسکو ناسته په اوله کې د روسیې په کوربتوب د افغان حکومت د استازو په ګډون د روان میلادي کال د سپتمبر په میاشت کې جوړه شي خو د افغان چارواکو تر مخالفتونو وروسته دغه ناسته جوړه نه شوه او وروسته له هغې بیا کابل او مسکو شاوخوا یوه میاشت مخکې وکړه چې یاد ناسته به په ګډه جوړه کړي. روسي چارواکو ویلي چې د مسکو په ناسته کې چې هدف یې د افغانستان سوله ده د افغانستان په ګډون امریکا طالبانو او د سیمې یو شمېر مهمو هیوادونو ته هم بلنه ورکړل شوې ده. طالبانو تر اوسه په دغه ناسته کې د خپل ګډون په اړه څه نه دي ویلي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د یاد ناستې د جوړېدو د څرنګوالي او د وخت پر سر د کابل او مسکو ترمن خبرې روانې دي. د یاد وزارت ویان صبغت الله احمدي
شما میدونین کې
دوی تاسو پوهیږئ چې مذاکره یو لوی بحث دی او موږ په دې اړه مذاکره کوو او البته دا مذاکره هم د مذاکرې لپاره ده ځکه باید د دغه ناستې د څرنګوالي په اړه بحث وشي ټول موارد په دقت سره وارزول شي او مواردو ته تر لاسرسي وروسته موږ زو تر هغې وروسته مواردو ته او جزئیات له تاسو سره شریکوو په ورته وخت کې د مشرانو جرګې غړي نادر بلوڅ هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ناسته ډېره مهمه وګڼله او ویل چې حکومت باید له رامنځته شوي فرصت نه ښه استفاده وکړي او د داشان ناستو نتیجې د سولې رسمي خبرو ته زمينه برابر کړي.
خو د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان له دې ډلې پوهان ودیر صافی وایي دا ناسته یا غونډه د غونډې پر سر د مسکو، کابل او واشنگټن ترمنځ د اختلافاتو له امله ځنډېدلې. له ښاغلي صافی سره زموږ همکار اکرام الله اکرام مرکه کړې ده. دا مرکه اورو.
او زه وروره فکر کوم چې اجنډا کې چې مسکو کې نه ده جوړه د سولې د خبرو دپاره د کابل ورسره مخالفت لري، هماهنګي امانګي یې سر په سلو کې ورسره پیدا کړې نه ده او واشنگټن به ملاحظات لري، نو ځکه د ماسکو غونډه دا ځل هم جوړه نه شوه.
څه فکر کوي تاسې صافی صاحب چې له دې نه وړاندې دغه ډول ناستې د افغانستان د سولې په اړه باندې په بېلابېلو هیوادونو کې جوړې شوې، دا ځل د مسکو ناسته چې جوړېږي د افغانستان د چارواکو ګډون پکې څومره مهم دی او د افغانستان د سولې په اړه باندې په ځانګړي ډول به دغه ناسته څومره مهمه او ګټوره واقع شي؟
ټول ناستې چې په خارج کې فرانسې کې هم شوې دي، قطر کې هم شوې دي، جرمنی کې شوې دي، ډېر ځایو کې، پاکستان کې شوې دي، چین کې شوې دي، ماسکو کې هم شوې دي او کدا ماسکو غونډه هم کېږي دا د دې د خارج کې چې کېږي د خپل ملي منافع په نظر کې نیسي، دغه نه یو استنتاج یا ډیډکشن کوي او د افغانستان د خلکو ګټه او سوله په افغانستان کې او د افغانستان د جغرافي ساتل او محفوظېدل کدا په اجنډا کې شامل نه یي، هغه د افغانستان لپاره په درد نه.
نو دغه ډول ناستې څومره مهمې بلې تاسو؟
مهمه هغه وخت کې ده شي چې د افغانستان کې سوله راشي، د افغانستان د عامه خلکو حقوق او منافع هم په نظر کې ونیول شي او ژوند هم په نظر کې ونیول شي، د ناورین طریقیا د زړه او صادقانه غوړي خاتمه ورکړي، هغه د افغانستان په ګټه کېدای شي.
سره له دې چې وسلوالو طالبان هم په دغه ناسته کې د ګډون په اړه یعنی د رد ځواب لا تر دې دمنه دی ورکړې، فکر کوي چې وسلوال طالبان به هم په دغه ناسته کې ګډون وکړي ځکه روسي ویلي و چې حد سیداده چې طالبان هم په دغه ناسته کې ووسی؟
زه فکر کوم چې امریکا کامیاب نه شو چې طالبان د افغانستان حکومت سره په خبرو کې کینی چې روسیا هم کامیاب شي طالبان سره کینی، ځکه طالبانو همیشه تر ننه پورې همدا ویلي دي چې دا یو لاسپوڅی حکومت دی، موږ مستقیم د امریکا سره کینو او د دوی سره خبرې نه کوو، ول چې دوی خپل تعهدات عملي کولای نشي، د دننه هم یو هماهنګي همغږي په خپل منځو کې د ملي وحدت د حکومت وجود نه لري، نو هغه به طالبان ته څه ورکړي؟ دوی د آینده سرنوشت باره کې په همدې لحاظ هغوی دوی ردایي او سره خبرې نه کوي.
دا کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد پوهاند ودیر صافی سره مو د مسکو د غونډې د څرنګوالي او پکې د افغان حکومت د ګډون یا نه ګډون پر موضوع بحث او مرکه اوریده. دوستانو تاسو موږ غږ لاسادي راډیو ناوړی
هر تصویر کې زر خبريستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
دوستانو اوس هم راځو سو اقتصادي خبرونو ته. یوسف خان زدرانی دروري.
د
افغانستان د کرنې او بولګونې او مالداري وزارت پاکستان ته د افغان مڼو پر صادراتو د بندیز په اړه خبر شوی خبرونه او راپورونه به بنسټه بولی. د یاد وزارت وایا نکبر رسمي د پنځمې پورز ازادي راډیو ته وویل اسلام آباد د نور هیوادونو مڼې چې هغه هیواد ته د افغانستان په نوم صادرې دي مخه نیولې ده. د پوینا پاکستان ته د افغانستان د مڼو صادرات په عادي ډول ترسره کیږي. ښاغلی رستمي وایي د کرنې وزارت د کورنیو مڼو صادرونکو ته د افغان حاصلاتو یو باور لیک ورکوي چې له دې لارې پاکستاني چارواکي هغه هیواد ته د افغان مڼو د صادرولو اجازه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د کرنې وزارت په وینا له دې وړاندې یو شمېر سوداګرو د افغانستان مڼې د نورو هیوادونو د صادر شویو مڼو سره یو ځای د افغانستان په نوم پاکستان ته لیږلې چې د موضوع تر افشا کېدو وروسته د ځینو دغو سوداګرو مالونه په تورخم کې ودرول شول. د افغانستان د خصوصي متشبثینو عالي بورډ وایي په داسې حال کې چې ډېری سوداګر خپل مالونه هیواد ته د واردولو په صورت کې محصولوي د کابل په دروازو کې ګرځنده ګمرکونه ورته ستونزې جوړوي. د دغې بورډ رئیس رحمدین حاجی اغا ازادي راډیو ته وویل د دغو سوداګرو مالونه یو ځل بیا ګمرک کیږي او د ورځو ورځو بررسي وروسته ورته بیا کابل ته د ننوتلو اجازه ورکوي. د پوینا د ګرځنده ګمرک دا اقدام د نرخونو د لوړېدو په بازار کې سوداګرو ته د زیانونو لامل ګرځي. نوموړی د ګمرکاتو له معینیت غواړي چې دغې ستونزو ته د حل لارې موندلو لپاره جدي اقدامات وکړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ګمرکاتو د معینیت نظر هم ولرو خو بریالي نه شو. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي. د قزاقي وړو یو 50 کیلو بوجۍ 1340 افغانۍ، د بورې یو 50 کیلو بوجۍ 1260 افغانۍ، د وریجې یو 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، د غوړیو 14 لیتر ټیم 1060 افغانۍ، یو لیتر پېټرول په 950 افغانۍ او ډیزل په 550 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل په بازارونو کې بیا د ځینو بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو راکړه ورکړه داسې کیږي: یو ډالر 50 افغانۍ، یو یورو 50 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایرانی تومانه 15 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلدارې 522 افغانۍ.
دوستانو زموږه غلازادې راډیو ناوړه اقتصادي خبرونه مو اوریدل. د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو. په وروزګان کې مو د بیزای شوو کډوالو له حاله خبرو. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه هم راخلو او همدارنګه د خبرونې په دوهمه نمایي کې یو کلی زرغګونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم لرو. خو تر دې مخکې د نړۍ یو سیمې اړوند یو موضوع راخلو. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي سپینه ماڼۍ غواړي هغه بندیزونه چې د ایران د تیلو پر سکتور لګوي د دې هیواد پر اقتصاد فشار زیات کړي. خدا نه غواړي چې خپل دوستان او متحدان چې د ایران په تیلو پورې تړلي زیان من کړي. دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړی ده. همدا اوس را سره په سټوډیو کې ده. فریبا چانی د بولټن د سپینه بیت سمانه لري.
بله انسه بولټن د چاشمې په ورځ په واشنگټن کې د هاملټن سوسایټي ته وویل چې موږ غواړو پر ایران تر ټولو زیات فشار چې امکان وي راوړو، خو وایي دا هم نه غواړو چې دوستان او متحدین مو زیانمن سي. د بولټن دغه څرګندونې شاید د سپینې ماڼۍ لخوا چې له ټولو هیوادونو غواړي د ایران د تیلو واردات صفر ته ورسوي د یو څه نرمښت نښه وي. متحده ایالات څلور ورځې وروسته د نومبر پر 15 د ایران د تیلو پر صنعت نوی بندیزونه لګوي. واشنگټن دغه راز پر دې هم غور کوي چې د هند او ترکیه په څیر یو شمیر متحدین چې ورڅخه له بندیزونو د معافیت غوښتنه کړې ده معاف کړي.
دې ته په کتو چې ډېر هیوادونه له ایران څخه په پراخه کچه تیل واردوي، نو دا غوښ غبرګون څه دي چې څومره به وکولی شي د امریکا دا بندیزونه مراعات کړي؟
بله، هند چې له چین وروسته د ایران د تیلو دوهم ستر پیرودونکی دی ویلي دی چې سمدستي نسي کولای د ایران د تیلو د وارداتو بدیل پیدا کړي او له بندیزونو د معافیت غوښتونکی دی. ترکیه هم روانه اونۍ د امریکا له خزانې وزارت څخه ورته غوښتنه کړې وه. جنوبي کوریا هم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته ویلي چې دا امکان تر حده کمپنۍ له نوي بندیزونو څخه معاف کړي. د نورو هیوادونو په ډله کې چې د ایران پر تیلو متکی دي افغانستان او عراق هم شامل دي. بولټن ویل چې اداره یې پوهیږي چې یو شمېر هیوادونه به ونیسي کولای چې بندیزونه سمدستي بشپړ رعایت کړي، خو نوموړی وایي حتی که ځینې استثناءات هم په دې بندیز کې راسي، خو وایي تهران لا له وړاندې د ایراني ریال د بیې رالوېدو له کبله سږکال له سخت اقتصادي فشار سره مخامخ دی. د بولټن تر دې څرګندونو څو ساعته دمخه د ایران ولسمشر حسن روحاني خپلو هیوادوالو ته خبرداری ورکړی چې ښایي په راتلونکو میاشتو کې د امریکا له نوي بندیزونو سره له نورو اقتصادي بندیزونو سره هم مخامخ شي. او دا هم د ویلو دی چې د امریکا متحده ایالات ولسمشر ډونالد ټرمپ د اکتوبر پر 1 ویلي چې د ایران د تیلو د رامنځته کیدونکې تشې د ډکولو لپاره په نړیوال مارکیټ کې په کافي اندازه منابع شته.
ډېره زیاته مننه دوستانو. فریبا ظاهر و چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار له هغه څرګندونو خبر کړو چې وایي د ایران د تیلو پر سکتور بندیز یې په دې معنا دی چې د ایران پر اقتصاد فشار راولي، خو نه غواړي چې خپل متحدان چې د ایران په تیلو متکی دي زیانمن کړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
دا اوروزګان ولایت په مرکز تیلنکوټ کې ډیر لرو پرتو سیمو څخه د جګړو له کبله بې ځای شوې کورنۍ وایي چې جګړو ورڅخه هر څه اخیستي او د ژمي پر اتلو سره نه سرپناه او نه هم کافي خوراکي مواد لري. د ازادي راډیو سیمیز خبریال د دغو بې ځایه شوو حال اخیستي او د هغوی ستونزې یې له مسؤولو چارواکو سره هم یادې کړې دي. شریف الله شرافت ته به غوږ شو.
مایبین می دو دانی زمنانی سړی می شهیدی ته شراسه کته نه باندې وژل زدا پښتانه لور
کرولا که دغه شی لور چې سار ماشه می وکړ سړی نو ون در سره نن کوندوالا سو زامن می شیدان
دا دا د فریاد په اورزګان ولایت کې د جګړه زپلو دی. دی د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ لیرو پروتو سیمو او ولسوالی اوسیدونکو دی چې اوس جګړو را په مخه کړي او په مرکز ترنکوټ ښار کې د کرایو په کورونه او یا هم ترشنه اسمان لاندې شپې او ورځې تیروي. دغه جګړه زپولو ازادي راډیو ته وویل چې روانې جګړې ترې هر څه اخیستي. دوی وایي شپږ میاشتې کېږي له خپلو سیمو را بې ځای سوي او یوازې یې له کورونو څخه د خپل تن یوه یوه جوړه جامې راوړي او پاتې نور ټول توکي یې د کورونو د سوځېدلي او کورونه یې لوټې لوټ سوي، خو دولت او خیریه بنسټونو تر اوسه پورې ورسره هیڅ هم نه دی کړی.
والله که دغه ځای لرو ته شراسي ته شراسي زموږ ځایونه وګورې زه د عمر خوشتو په خونه کې ناسته یم. مایبین می دوه دانې زمنانی سړی می شهیدی ته شراسي کته نه را باندې وژل زه د پښتانه لور نه یم کته پر موږ وسله نه وکړل بر دغسې د جنګو د خپل مایبینو خوراکنه لور جامه نه لور وږې د ژمې را باندې رالي شهیدان مور کړي دي مایبین ته پراته دي څه کم والله بالله که پکړې د شته دی په توګه تو جوړې دي غوټې ورکوي موږ پاتې زغلو په کوڅو کې سالو په پاپا کار برابر وکړو هغه موږ ښه ته ورکو پیدا نه کړایني
کور خرم رو ته بل پسرا کو پر لاس لازر د الله سن کولا په دې پاکر کوم به شو ولا کو دا بچ مو دای په پاکر تو کې راځي دا لازم پنج دا لازم ګور دی په لاس ګور دی څو څو چاته و روز دا غدار به دار کړم ورو ورو کوټ کور کړ دی و دوی د بدن یو زم شي پر ورو براله مور څو کوم ورو دار به دار سو کورن ول نه خراب سي دا ول اسلام نه
موږ دا خانکی سره غلی ماجر ولکه دغه شی لرو چې سار ماشه می وخر سره نو مو نه سره نو کوندوالا سو زامن مشیدان سول بلر دغه شی نه لرو نن دا ټول د شیدان پر د تاګو زایو پر لاړ مال دی زانه پاسه پیدا ک پر رسول الله کې پیدا کړی دغه شی پر رسول الله کلو
دا جګرو سه به خستری значит چې په نیمه شپاره وتلی کورونه ورونه مپات دی واخره کاچوغه مولا کرای سلی ده دایم کپی یم مایدینه یم په دغه دی ها شپه مختای نه و تمام کړی کنه نو زه خود دروازه کار دی لنه از ما چې کنه سیراته وګوري شامی دا دګر د ټپ ټپ د دغه د سیمه سیمه مې په لکړه باندې کړم یو دانه مستنار راشي خواران چې دفتر لواسو وای زی زی درګاله والا کر اخلاص
دغه جګړه زپلې غشتنه کوي چې دولت د جمی لپاره ورته سرپناه جوړ کړي او نور خوراکي او غیر خوراکي اړین مواد ورکړي.
اوس نو غشتنه دغه د مرسته دغه وسی مرسته وسی وسله را سره وسی مربانی را سره وسی پیدا شله من د باندې وګړي پر مربانی مرسته سره شی راکړ وسی
چې څنګه لا راکې شه کړه یال په وسه تم د بل پسرای د څو کله چې د بل پسرای پروت کریاځو کوم ګور ګری ګری ګر پې ترنیم ګر پې ترنیم ګر پې کریاو کوم په داسرات مایبه سره
بچانا
هم د هیواد په نورو ولایتونو کې د جګړه ځپلو لپاره خیریه بند بنسټونو د سرپناه ځایونه جوړ کړي، خو په اروزګان ولایت کې که څه هم د جګړې ډګر له تیرو شاوخوا دوه نیم کلونو راهیسې تود دی او د دغې روانې جګړې له کبله هره ورځ لسګونه کورنۍ کډه کیږي او بې ځایه کیږي، خو لا هم دغه څه شتون نه لري. د یادې ادارې مسؤول عبدالقهار دوست ازادي راډیو ته وویل چې د دغه کډوالو د لاسنیوي لپاره یې اوس یو شمېر پلانونه تر لاس لاندې نیولي، خو نوموړي له نړیوالو خیریه بنسټونو غوښتنه کوي چې په دغه ولایت کې دي د کډوالو حال وپوښتي او له هغوی سره دې مرستې وکړي.
موږ تېره ورځ یو جلسه درلوده د ژمنیو موادو په ارتباط باندې چې هغه تاوده او اړین غیر غذایي توکي پکښې یې، همدارنګه غذایي توکي، حتی که امکان ولري و ځینې موسسات و انجوګانې نقدي کومک وکړي چې د دوی ژمی په خیر و عافیت باندې تیر شي د بې ځایه سوه. نو په دې اساس ټولې کورنۍ چې را بې ځایه شوې دي د ترینکوټ په ښار کې لسو زرو کورنۍ ته رسېږي، چې دغه لس زره کورنۍ که چیرې ژمني پراخ کومکونه ورسره ونیسوه، امکان لري دغه کورنۍ دې په سخت حالت کې قرار ونیسي.
د معلوماتو له مخې د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې د جګړې له کبله شاوخوا شل زره کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، زه د بادغیس ولایت د بله مرغاد ولسوالۍ نه خبره کوم. زموږ په ملکه کې چې د انټرنیټ نیټ ډېر ځای په دی، د روشان خدا د افغانستان خدا د پرمخ کار نه کوي، تلیته فعال انکو یاله مباح دي انو ډېر ځای په دی. موږ غوښتنه د ازادۍ راډیو دینه دغه ده زموږ غږ دی د ټولو چارواکو پورې ورسوي. دغه د انټرنیټ شبکه دې موږ ته په حاله کې یو کال هم کېږي، یو نیم کال وروسته د اتصالات انتن کښېنستلی دی او نه فعاله کېږي. نه پوهېږم چې ستونزه څه ده. السلام علیکم رحمت الله. بلې سلام علیکم، زه هلمند ولایت د نخراج د ولسوالۍ نه خبره کوم. موږ د شبکو ستونزه لرو چې دغه حل کې دلته تلفونونه کار نه کوي، چې دغه د افغانستان خادې ایله شي. موږ دغه یوه ستونزه لرو. سلام علیکم.
هلو السلام علیکم، زه نقامد یم د روزګان د ولایت د ګزاود ولسوالۍ څخه. دغه د افغانستان د سولې خبرې چې هر ورځ کېږي، زه غواړم چې دا د سولې خبرې دي خدای رښتیا کړي، که اشرف غني وي که طالبان وي. نورې د سولې په خبرې رخصه نه وي، دغه خبرې د سولې دا د حقیقت کې چې افغانستان د افغانستان مسلمانانو ته دا حقیقت او دا مسلماني او دا اسلام او دا سوله راشي. د خدای په امان.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستان او تاسو له پیغامونو څو پیغامونه و چې وامه ورېدل، او سم له اسمت ساروان سره فضا ته ځو.
د ویرجن ګلکټیک کمپنۍ مؤسس وایي په راتلونکو څو اونیو کې به د لومړي ځل لپاره فضا ته یو توغندی ولیږي او ورپسې به د مځکې مدار ته تجاري سفرونه پیل کړي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې د ویرجن ګلکټیک کمپنۍ مؤسس ریچارډ برانسوی وایي د توغندي له لیږلو لږ وروسته به د ده فضایي شرکت سپرلۍ د مځکې مدار ته ورسوي. برانسون چې د ویرجن ګلکټیک کمپنۍ مشر هم دی، د سپیس ایکس کمپنۍ له مشر او مؤسس الن ماسک او د امازون له مؤسس جیف بزوس سره سیالي کوي او غواړي چې لومړنی تجارتي فضایي سفر یې په نوم ثبت شي. د ویرجن ګلکټیک کمپنۍ د دې توریستي سفر کرایه د یوه تن لپاره $2,500,000 ټاکل شوې ده. دې کمپنۍ پخوا ویلي وو چې سپرلۍ به په 2019 میلادي کال فضا ته یوسي. برانسن اوس په دې اړه ویلي چې د توغندي له استولو لږ وروسته به سپرلۍ فضا ته ورسوي، نو راتلونکې څو میاشتې به د هغو کسانو لپاره له هیجان او تلوسې ډکې وي چې د دې سفر اراده یې کړې ده. ویرجن ګلکټیک کمپنۍ په 2004 میلادي کال په دې هدف جوړه شوه چې د لنډې مودې لپاره به د پیسو په بدل کې د فضا د لیدو علاقه مندان د مځکې مدار ته بیایي. دا کمپنۍ وایي هر څوک کولی شي چې د $2,500,000 په بدل کې د مځکې مدار ته لاړ شي. هغوی به په فضا کې چې جاذبه نشته د څو دقیقو لپاره وګرځي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
دین محمد احمدی له کندهار وای په کندهار کې کوچیان د وچکالۍ لامل له سخت ستونزو سره مخ دی او حکومت چې پاره طریقه کولای شي مرسته دی ورسره وکړي. عبدالحکیم جمالی د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ نه وای چې دلته مکتبونه نشته دی، له چارواکو نه مو هیله ده چې دا ستونزه حل کړي. سلام عظیم الله له خوست نه سلام راستولی دی، وایي چې د کانکور امتحان را مخکې شوی دی او کنه په عمل کې اخیستل کیږي. که دا پوښتنه د پوهنې وزارت خلکو ته ځواب کړي نو هیله ده چې د پوهنې وزارت په دې اړه تاسو ته هر وخت چې کیږي او لارې لارې کیږي معلومات درکړي. د افغانستان حکومت او طالبان باید د سولې په خبرو کې داسې چارواکو ته صلاحیت ورکړي چې وطن پاله خلک وي او د وطن ګټو ته درناوی وکړي. دا پیغام یو داسې اورېدونکي راستولی چې خپل نوم او ځای نه دی لیکلی. دوستانو ستاسو راستولی سمسونه و سودانه متری را واخستل، من نکو چې موږ سره تماس نیسی. تاسو موږ غل آزادی راډیو ناوړی او زموږ قرمنی خبری خبرونه ته غوږی. اوس هم پام وکړئ ور بیا د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته له فرشتي جلال زیاورو.